ستړي مشي دا مشال لیلیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر عبد الحی کاکړ او میلاد نسیمی نیکی هلیو هم سلامونه منئ د دې خبرونه د سر موضوع هغه جرګی دی چې په سیمه کې امن غواړي او دغه جرګی چاته ګوته نیسی چې هغه واکداران چې په دغه سیمه کې د امن ذمہوار دي هغه یې امن ولې نه راوړي د دې ترڅنګ په شام کې د حالاتو په اړه تازه حال هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ
سرټ کې د ملکن ډیویژن نامن جرګې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخواني ججان په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې د بنو بکاخیلو مشرانو پر فوج او وسلو طالبانو ښخ کړي چې د دوی سیمو ته دی جنگ نه وروړي د روسیو ډیپلوماټ ویلي د شام ولسمشر بشار اسد او کورنۍ ماسکو ته رسیدلي اوسم تفصیل د ملکن ډیویژن نامن جرګې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخواني ججان په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې د سیمې سیاستوالانو سوداګرو او فعالانو پروند د جمهوریت اسلامي په قربتوب په سواد کې امن جرګه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي زولو باجوړ کورما او په ټول ملکن ډیویژن کې د نامنې زیاتېدل د منلو نه دي جرګې ته د جمهوریت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر د خیبر پښتونخوا امیر عنایت الله وویل چې په سیمه کې د امنیتی ځواکونو د شتون برسیره هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي
دا پورا علاقہ فوجانو اف سی پولیس نیولې ده نو زم ستا چونې زیاتېږي ستا چک پوسټونه زیاتېږي ستا اهلکار زیاتېږي خو مانا امن چې ده دا ډډه کوي تخت کوي زم ما جن غیر محفوظ کیږي سم مسله پتا کې موجوده ده چاګه تعالو نشیت سے اشاره وکړه هغه ته زم لوډ نو لیډرشپ اشاره وکړه
د جرګې په پای کې د جمهوریت اسلامي ډاکټر خالد فاروق ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل سوی په ملاکنډ ډیویژن کې د امنیتي څوکونو پوسټې د ختمي هدفي وژنې پر سیاسي او ټولنیزو مشرانو د بریدونه سر تر زره ودرول سي د خبر پښتونخوا حکومت لا د دې غشتونو په خبرګون کې څنډې ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د امنیت ټینګښت ژمندي د بنو بکاخیلو مشرانو پر فوج او وسلو طالبانو ژغ کړی چې د دوی سیمې ته د جنگ نه وروړي پروند امنیتي څوکونو او وسلو ترمنځ نشته کې ولسی ګروته درسې تل ځانون پړه سبي جرګې ته مشرانول چې د وسوالو امنیتي ځواکونو په نشته کې غیر سوي دي یو مشر ملک اې د نواز پرپوز نیوکه وکړي چې د دومره سامان او آلات لرلو برسیره هم د دوی تحفظ نسی کولای دا تر هغه وروسته دا چې تیرونی په غوړ بکخیل کې فوج عملیات وکړل چې په کې د اتو وسوالو د وجلو داوا وکړای چې په نشته کې یو پولیس او پوځي سرتیره هم وچل سوي ځای خلکو د هغو عملیاتو زد ام پرلتوالي دوی درې زره دي چې د عملیاتو پر مهال نه واسې لمر جوبلې بلکې د غرزبندیز لامل لنور ورځنی ستونزو سره مخامخ شوی دی خو وروسته له حکومت سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل یو ملګري تر وژل کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې د دې ضلع د استادانو اتحادي مشر نصیر شاپریدي پرون مچالې ډی ټول چې د برګ کمبرخیل سرکاري سکول ته وسوالو دړکا ور کړې و او د دسمبر پر 15مه د هغه سکول شوونکی روح الامین د خپل شوونځي مخې ته پډازو ووښلې هغه زیاته کړه چې په دې اړه انتظامی تخته هم لیکلې ول خو د خبره سکول ته هیڅ تحفظ ورنه کړل سو د خیبر د پولیسو وایي زیر اپریدي پرون مچالې ډی ټول چې د استاد د وژلو مقدمه درج کړې ده او په سیمه کې د پولیسو غشتونه زیات کړې دي د تعلیم چارواکي وايي په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې وسوالو په باړه تحصیل کې تر څلو زیات سکولونه وران کړي چې په کې شپاړه سره غول سوي او د نورو 50 تعمیراتي کارونه په ورستي پړاو کې دي د روسي ډیپلوماټ ویلي د شام ولسمشر بشار اسد او کورنۍ ماسکو ته رسیدلي په وینا کې د روس سفیر میخائیل اولیانوف د دسمبر پر 8مه ناوخته په ټولنیز رسنۍ لیکلي چې اسد او کورنۍ په ماسکو کې دي د روس رسنۍ رپورټونه ورکړي چې ماسکو اسد او دغه کورنۍ ته پناه ورکړي د ولسمشر بایدن انتظامی د معلومات تایید کړي نه دي البته وايي شک نه لري چې ګواکې دا سیبه نوي سوي دا تر هغه وروسته ده چې د دسمبر پر 8مه یاغیانو د دمشق کنټرول واخیست چې ورسره د اسد کورنۍ شاوخوا 50 کل نا واکمنی پایته ورسیده بلخوا په واشنگتن کې ولسمشر بایدن ویلي دوی به د شام له ټولو ډلو سره خبري اترې کوي هغه له احتیاط د کار اخیستو خبره وکړه چې په وینا یې ځینې یاغي ډلې چې د بشار الاسد په پرزولو کې مرسته کړې ده په خپل هم د بشري حقوقو په اړه ناوړه سابقه لري خو په وینا یې برسیره پر دې چې په دې ورستوي ورځو کې یې سمې خبري کړې دي او ورسته خبر ده چې د سونیا په نوم یو افریقایي فیل پروت د کراچۍ په یو پارک کې مړه سوې ده. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی مچالیډو ته وویل چې د مرګ د علت معلومولو لپاره به د فیلی د بدن معاینه کوي. سونیا او د هغې خور مالا مادوبالا سره له دوو نورو خوندو په 2009 کال کې له افریقا څخه پاکستان ته وړل شوې وې. د سونیا خور نورجهان هم شاوخوا یو کال وړاندې مړه سوې وه. د فیلی تر مرګ وروسته فعالانو د ټولنیزو رسنیو له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د پارک د انتظامی پر ضد قانوني ګامونه پورته کړي. د کراچي ښاروال مرتضی وهاب پرون د فیلی یا هاتۍ د مړینې د لاملونو معلومولو په اړه د پلټنو امر کړی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه د تازه مونږه همکار عبدالحی کاکړ باندې کول ک تر پای را سره مل پاتې شوی زنیدا مهم مطالب به هم وری. په ملکن کې د شوی جرګی غړي وای چک پوسټونه ډیر دي، امنیتی سرتیری ډیر دي، خو امن نشتا.
روزیم ستا چونی زیاتیگی، ستا چک پوستونا زیاتیگی، ستا اہلکار زیاتیگی، خمانا امن چی دے دا ڈڑا کئی.
دا بکخیلو جرگی پا طالبانو او امنیتی سرتیرو غک کڑے چی دے دوی سی می دی وش غوری.
جاگا طالب و فاسی سر جانگی دا مو پا غورا بندے. دو آتا جو طالبا دا مو کیر پر انگاوے، دو آتا اونچا مو تا عمر شوائی دائی.
د شام د حالاتو نه هم مشال لیډیو غافل نه دی. د شام د حالاتو په اړه باندې به هم تازه حال درکو.
نن په کوم خبرونه راغلي دي، هغه مختلف انګلیسانو باندې اټیک شوی دی. دا هیڅ کوم ډیپلوماسي یا هم دي هغه کړی دی. هغه نه شي مدد تل شوی دی. موبایل نشي مونږ شوی دی ډیپلوماسي نه.
کابلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه اوسه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستا سکربا مجید بابر یما. د خبرونه د سر راپور په لور ورزو. د ملکن ډیویژن یو جرګه کې پر حکومت غا کړای چې په سیمه کې د امنیتی پوسټي ختم کړي او په صوبه کې د روانو نامنیو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو په مشرۍ کې یو پلټنی د کمیټه جوړ کړي. دا جرګه پرون د سواد په منګور کې وشو چې په سیاسي ګوندونو د سوداګرو ټولونو او وکیلانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې دا چې له سمودی راهیسی په سوات او نورو سیمو کې وسلوال بیا سرګند شوي او حملې یې زیاتې کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه د نیاز احمد خان رالیګلې راپور وړاندې کړي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه د ډسمبر پر 8 د سوات په سیدو شریف کې جرګه شوې ده. په دې جرګې کې د ډیویژن سیاسي تجارتي اتحادو مشرانو، وکیلانو، د ځایي جرګو استادو او د سیمې ګڼ شمیر خلکو ګډون کړو. جرګې ته لا دیر سره اړه لرونکي د جماعت اسلامي صوبایي امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله، د عوامي نېشنل ګوند د دیر مشر حسین شاه، د سوات قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزي، د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم خان او د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان ترڅنګ د شانګلې، بونیر او ملکنډ د نورو سیمو مشرانو هم ویناوي وکړې. د جرګې ویناوالو وویل چې د ټولو صوبې او په ځانګړې توګه د ملکن ډیویژن ولس په هیڅ رنګ ناامنۍ نه مني او د دې لپاره سنجیده تګلاره جوړوي. عنایت الله جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې په دومره لوی شمیر کې د امنیتي ځواکونو پر شتون سربیره په سیمه کې امنیت خرابېدل پښتنې راپورته کوي.
خونن زما د کور خواته یو لیفټینن کرنل ناشته چې او 3 کیلومتر لا چې بل لیفټینن کرنل ناشته چې 15 کیلومتر لا چې بل لیفټینن کرنل ناشته او دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولې ده. نظام ستا چونې زیاتیږي، ستا چک پوسټونه زیاتیږي، ستا اهلکار زیاتیږي، خو مانا امن چې ده دا ډډه کوي، تخ تکي زما جن غیر محفوظ کیږي. سم مسله پتا کې موجوده ده.
د جرګې په پای کې ډاکټر خالد فاروق اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلی چې دا جرګه په ملکن ډیویژن کې د خود ساختنه امنۍ، چک پوسټونو جوړولو او پوځ ځای پر ځای کولو سخت مخالفت کوي. نموړي زیاته کړه چې په ټول ملکن ډیویژن کې د پوځ او اف سي ځواک پوستې د ولس د تنګولو لپاره جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه پر دې لارو تګ راتګ نه کوي نو ځکه دا د تلاشي پوستې ختم کړل سي. په جرګه کې دا هم ویل سوی چې د پښتنو وینه تویول دی د آمدن وسیله نه جوړیږي. ډاکټر خالد زیاته کړه چې جرګه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ملکنډ ډیویژن کې دی د نامنیو له کبله ولسته د رسیدلې زیان په ګوته کولو لپاره خاص کمیټې جوړې کړل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هدفي وژنې دي بندې کړل سي. کوم سیاسي مشران او د جرګو مشران چې وژل سوي دي د هغه دی پلټنې وسی او ذمہوارو ته دي سزا ورکړل سي. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم سوي ده چې د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو یو جرګه دی جوړ کړل سي چې د ناامنیو د پیښو پلټنې وکړي. ډاکټر خالد وویل که حکومت د جرګې غوښتنې له پامه وغورځولې نو دوی به په سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت که څه هم تر اوسه د جرګې د غوښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بنو بکخیلو کې مشرانو د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه پرون یو وار بیا جرګه کړې ده. په جرګه کې مشرانو پر پوځ او وسلوالو غوږ کړ چې د دوی د سیمو ته د جګړه نه ور وړي. هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې ولس نه ته په تحفظ کې پاتې راغلي دي. نه یوازې په بکخیلو بلکې په خیبر پښتونخوا کې زمشو نورو ضلعو کې هم د وسلوالو او پوځ ترمنځ روانو جګړو کې ولسی خلکو ته د رسیدونکو زیانونو ضد جرګې او مظاهرې دوام لري. په دې اړه تفصیل لبنو نه عمر وزیر راکړي.
د بنو بکاخیلو د دسمبر په اتمه د یوې جرګې د لارې حکومت نه بیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. پرون د بکاخیل په منډي جمع شوو مشرانو جرګه کې وویل چې د غلطه د وسلوالو ضد فوځي عملیاتو کې عام ولس د ځاني مالي تلفاتو سره مخ شو. دوی په وسلوالو او فوځ دواړو باندې غږ کړي چې د غلطه د جنگ نه راوړي. د جرګې یو مشر حبیب نواز ملک د غلطه جرګه ته وینا کې وویل چې وسلوال د غلطه په فوز ډزې وکړي بیا فوز عامول زبروي، دوی وتښتي. د غلطه چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د سیمې امنیت خراب کړي. بکاخیلو کې راغونډ شو خلکو ته وینا کې د سیمې یو بل مشر ملک عید نواز وویل چې حکومت فوز د ولسی خلکو د ژغورنې ذمہوار دی، خو لست تحفظ ورکولو کې دوی پاتې راغلي.
چنه شکرای وای یا چې یارا میډو د الله نه غوډي خو بیا الله ته خو څم لسته پلارولې اوس خو دل ته په منځ به بوند او په پیسې بوند په دا بوند مو بریت کړای یا مرا کې ما څو کې زمدایې
ارمی هغه ویل دمره به واسادو هټ می قوت تا یو
دای نه نه د زون خفزات کو هغه نشکړلای اپ مو بوند کو ادارې دغه زی تا تلی دی چې په چر دیواری کې د نن او زون خفزات کو کانچه دور کې بنکرې همو غم نشتا ور سره د زون غم دی ور سره.
غوډه بکاخیلو کې 13 د فوزی چارواکو په وینا وسلوالو زی دو ورځې عملیات تر سره شوی ول چې فوز د غلطه د عملیاتو په ترس کې دا ته وسلوالو د وژنې دا وکړې وا او یو پولیس یو بل فوزی سرتیر هم پکې وژل شوی ول. خزای خلکو د عملیاتو په زید سیما کې پرلت پیل کړ چې د دوی په وینا عامولس د غلطه د ګرز بندیز مرګ ژوبلې او نورستونزو سره مخ وو چې په ځایي مشرانو حکومت سره جرګې پس د غزنګړی عملیاتو درول شول او لارې خلاصې شوې. حکومت د بکاخیلو تازه جرګې په اړه څه نه دی ویلي، خو فوزي چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو زید کاروایی کړې، د غلطه د وسلوالو پټنځایونه ول چې د درې وسلوالو کورونا یې هم ړنګ کړي. د عامولس د ځان او مال د ژغورنې پام ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په خیبر ضلع او بنو کې د ممکنه فوزي عملیاتو خلاف د دسمبر په 6 په یوه خوله قرارداد منظور کړ. قرارداد کې د ممکنه فوزي کاروایی مخالفت شوی وو او ویل شوی ول چې فوزی عملیه د مسلې د حل لاره نه ده او ژمی کې خلکو ته د کورونو پرېښودل به ستونزې جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر ضلع استادانو پرون غوښتنه کړې چې امنیت دې ورته برابر کړل شي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړې چې لسم مدیر راهیسې سکولونو ته ګواښونه ورکول کېږي. دا تر هغې وروسته دا چې د دسمبر پر 15 نامعلومو وسلوالو د روح الامین په نوم استاد د خپل سکول مخې ته په ډزو وجه. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر اپریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښې اف آی آر درج کړی او پلټنې روانې دي. نور تفصیل له خیبره فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تیرې سمو د رئیسې په باډه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسلوالو د خطونو په ذریعه خبرداری ورکړی وو چې دا سکولونه دې وتړي، ګنې زیان سره به مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر ګواښ خبر سرکاري چارواکو ته رسولی، خو تر اوسه یې کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیه مشر نصیر شاه اپریدی وای چې د بر کمبر خیلو سرکی کمر میډل سکول ته هم له تیرې څه مودې راهیسې ګواښونه شوي وو او د دسمبر په 15 نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح الامین کوکی خیل وسلوالو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
په د سکول باندې لیکل شوی وو چې د سکول فوري ته وربان شي او کلی په دا کې به خطرناکې واقعې مخه لاره شي. په دا کې مونږ افسرانو باقاعده لیټرې کړې، دا باندې مونږ باقاعده چې څومره انتظامیه او دا ټول خبر دی تر ډي سي پرې پکې لیټرې شوې دي. د ډي سي جواب دا وو چې په د سکول باندې د لیکل صرف ماشومانو کړې دي، نو خو دې سکول څخه اندازه ولګول نه تحفظ تنظیم کړو. ماشومان او استادان په غره کې دغه سپرې خپل او ایدل دغه واقع متعلق مطالبات وکړي شي چې تو خاموشي ونې اختیار کړه، تو غفلت ویل کړه نه.
د برکم برخیلو اني شاهدان وایي چې استاد روح الامین کوکی خیل هغه محل په نخه کړل شو چې کله ل جمروده د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمنی نشته او دا د ترګرۍ یو پیښه ده. د استادانو اتحادیه یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
او سپیشل دی بوره او د خبر انتظامیه لپاره ډیر دی افسوس او د شهر مقام دی چې غول موږ باقاعده ویلو چې را په سکول کې چګندای تریټ دي او باقاعده لیټر شو اوډیو افس ته مخه خو دوی هیڅ هغه نو کړای او په بیس باندې د موږ چګندای روح الامین هغه ویل تا هغه شهادت نو سکرو نو زه دې تمام چې څومره انتظامیه دغه نه خاص کوم چې فول فورن چګندای دا گرفتار دي دا کسون دي گرفتار شي.
د خیبر سرکاری استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاری ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټی کمشنر سره رابطه وکړه، خو په دې لړ کې څه ځواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر اپریدی د دسمبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ڈی پی او مظهر اقبال رائے په باډه کې د پولیسو غشتونه زیات کړي او کلک امنیتی ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په 13 بدمنۍ کې یوازې په باډه تحصیل کې وسلوالو سبان دي سل سکولونه لمنځه وړي وو چې په هغه کې شپاړس بیا رغول شوي او د نورو 500 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په باډه تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په 13 برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کورمه په لور ورزو. په کورمه کې د فرقی ځن خطو پر وخت یو شمیر خلک به کول شوې دي. دوی وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې خلکو زر تر زره مرسته وکړي. په کورمه کې د نومبر په 28 د مسافرو پر قافله تر برید وروسته د سنی او شیعه ډلو ترمنځ انخطې پیل شوې وې چې پکې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وړېدلې وه. دا وخت د دواړو غاړو ترمنځ ډزبندي شوې ده خو لارې تړلې پرتې دي او بې کوره شوي کسان لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. طارق ورغزی د دغو بې کوره شوو خلکو حال درکوي.
دا خبره د بګن ټالو کونچ او بچاکو رسیدونکو په باره کې کیږي. د یاسمو خلکو خپل کورونه د فرقایزه نخطو لکبله پرې خودلې دي. هغوی دا وخت د کورمینه علاوه ټل در سماندو دوابا هنګو او په خور کې د کډواله ژوند تیروي. لسیمو وتلي خلک د خپل خپلوانو او یا کرای کورونو کې میشتي. خود مقامی مشران تر مخه ځینې داسې هم دي چې دا وخت تر کولو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي. د بګن ځای مشر اقبال بادشاه مشال لوډیو ته پر 9 دسمبر ویلي بې کوره شوي خلک دا وخت د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
ټیم نه دره غلط میډیکل ټیم دې مریضونو خو وکی او لوګای کیمیکل استعمال شو یغه نه ټول وړو مشمو ځننه او مشور وړو کټو بیمارون دي پرته دي چوک پټلو دي چوک په دوه بو دي چوک په خبرو دي چوک.
کورما کې پر 28 نومبر لا الیزو ورغلی لخر پر بګن ټالو کونچ او بچاکور تر يرغل پس د سونیانو او شیاګانو ترمن جګړه په یاد سیمو کې د پولیسو تر مخه د جنگ پر وخت تر 300 زیات کورونا ترلنګیدلو پس له هغو شاوخوا 10,000 خلک بې کوره شوي. په بګن بازار کې د پولیسو تر مخه د مقامی خلکو تر 900 پورې دوکانونه تر لوټلو پس خورنه هم ورته اچول شوي. د اتوار پورې ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو د ټالو کونج بچاکوټ او بګن په متاثرینو کې غیر خوراکي امداد تقسیمول شروع کړل خو بیا وروسته هغه سلسله ودریدله. په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز موږ معلوم نکړی شو خو د صوبایي سیملې غړی محمد ریاض شاهین مشال لوډیو ته ویلي کڅو هم متاثرینو سره د امداد په سلسله کې د غفلت مظاهره خودلې کیږي خو بیا هم کوشش کوي چې ورته خپل حق زرته زره ورسوي.
اڅشتانه څویر کوي نه اسې غپ شپ لګي په دې واجب باندې ورېزي کې لا 1500 کسان ته سامان ملاو شوی دی. اڅون کې خلک مشه متاثر ډیر زیات شوی دی. د دې سوچ تیر غلط دی دی واجینا زدی باندې دا بلیم کوم امو کوششونه جری دي چې کوم خلک سدي متاثر شي لري د خپل حق ورسیږي زر تر زره.
په کورما کې د جنگ صورتحال تر هغه جوړ شو چې پر 28 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر پسمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وشل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. کڅو هم تر نه ورځو پس هغه جنگ ودرېدلو خو مستقل دزبندی شوی او نه د تګ را تګ لارې خلاص شوی دي. که یو خوا د کوهار پر سیمه د شیاسونی مشرانو ترمن د حکومت په سرپرستۍ کې جرګې روانې دي نو سره د پښتون کامی عدالت استازي هم د راپورته شوی کښلو د حل لپاره کورمه ته ورغلي. د پښتون کامی عدالت یو استازي مفتي کفایت الله مشال لوډیو ته وای غواړي چې اول مستقل دزبندی وکړي او بیا نورې کښلې حل کړي.
زوم طریقه کار دا دی چې بیا موږ لارې آزادو اوس پورې هغوی کاڼې رسته دی اولادې آزادې شوي. دا کاڼې خپلې اهمیت ختم کړی دی. پیسې خو هېڅ اهمیت نه لري که نه بیا موږ به لاړه آزادو. چې یووالې لاړه آزاده شوه بیا به انشاءالله باقاعده د کمیشن بوتولمنې موږ به بیانات اخلو.
په کورما کې له یوې مودې راهیسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نه حق دلو هغلتا د دواړو ترمنځ اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. په 2003 کال کې د دواړو فرقینو ترمنځ د مری پر سیمه د امن یوالوزنامه هم شوه خو د هغه باوجود د زمکو او د سنورش خړی حل نشولې. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال لري ته وګی د خبرونو په دې برخه کې بلوچستان ته ورو. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتیدونکو نامنیو په اړه د پښتونخوا میډیا او میګون د جرګو د لړۍ بله هغه پرون په سیوای کې پایته ورسیده. په دې کې د سیوای او نورو پښتنو سیمو سیاسي، مدني او قبایلي مشرانو ګډون وکړ. په دوه ورځنۍ ناسته کې ګډونوالو د خپلو سیمو د امنیت په اړه خبرې وکړې او د مخنیوي لپاره یې وړاندیزونه ورکړل. جرګې ته د پښتونخوا ملي او میګود مشر محمود خان اسکزی وروستۍ وینا وکړه او پر بلوڅو مشرانو یې غږ وکړ چې د برابرۍ پر اساس د ورسره د صوبې انتظامي چارې وچلوي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین راپور.
د پښتون قومي جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرتابه کې جوړې شوې د جرګې ته د دسمبر په 8 نیټه په خپلوینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اڅکزی وویل چې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې د قبایلي جرګو جوړولو لړۍ د بنو د جرګې دویم پړاو دی او د دې جرګو مخه کله هم په صبح کې د بلوچ یا نور قومو په ضد کرکه خپرول نه دی، بلکې غواړو چې پښتانه او بلوڅان سره یو مرسي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر په ګډه سره هلې ځلې وکړي. راسی چې دا صبح د برابرۍ په بنسټ وچلوو، غم هم نمای او شادی هم نمای، بیا هیڅوک و دې صبح ته په چپ سترګه نسی کتلی او بیا د توپک ضرورت نسته او نه و ګولیانو چلولو ته اړتیا ده. که پښتانه او بلوڅان سره یو موټ سي نو د ولس د طاقت د لارې هغه څه ترلاسه کولی سي کوم چې زموږ حق دی. د پښتونخوا ملي او میګوند د مشر و د خبرو ته زیاتره بلوچ ملت پالو ډلو هرکلی کړی دی. په دې اړه د دسمبر په 9 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد خان ترین اډوکیټ د مشالډو سره په خبرو کې وویل چې دوی د محمود خان و دې خبرې ته هرکلی کوي. بلخوا ډېری کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې بلوچان او پښتانه د پیړیو راهیسې د یو بل سره پوله پر پوله استوګ دی، نو ځکه د دوی ګټې د یو بل سره تړلې دي. په دې اړه به غوښو په کوټه کې خبریال سید علي شاته.
که تیر وختونه هم راواخلي، پښتنو او بلوڅ که ملت پال ګوندونه دي، که بیا دواړو سیول سوسایټي ده، د زندګۍ د هرې شعبې سره چې تعلق لري په ګډه باندې دوی جدوجهد کړی دی. په دې ملک کې د خپلو حقوقو لپاره، د جمهوریت لپاره، د انساني حقوقو لپاره، د پارلیمنت او د آئین د بالادستۍ لپاره، نو زما په فکر سره کوچنی کوچنی شیانو ته باید چې نه وګورو. په کار دا دی چې د دواړو مقصد او مران چې هغه یو دا دواړه قومونه چې کوم دي، دا یو د بل سره اختلاف یا دښمنی چې ده هغه قطن نسي افورد کولی. په کار دا دی چې دواړه یو بل سره واوري. په پاکستان کې د آئین په چوکاټ کې دننه چې کوم سیاسي او جمهوري جدوجهد دی هغه وکړي او د اسلام آباد چې کوم خپل رایټس دي هغه راوړي.
دا د ونې وړ ده چې پښتونخوا ملي او میګوند په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد د جرګو لړۍ پیل کړې ده. د لورلۍ او ژوب وروسته یې تېر ورځ په سوی کې دوه ورځنۍ جرګه کړې ده او امکان دی چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې وشي. په کوم چې به نه یوازې د یادو ټولو جرګو د پرېکړو اعلان وکړي، بلکې په هغه کې به پر ځینو پرېکړو عملي ګامونه هم پورته شي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخي کړی او تبصره پیوکي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
د لالونو په وطن کې 12 نیمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نور.
د ملکن ډویژن نامن جرګې په خیبر پښتونخوا کې نام نوی د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخوانی ججان په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون په سوات کې د جمع اسلامي په کور پټو په امن جرګه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو باجوړ، کورما او پټو ملکن ډویژن کې د نامنۍ زیاتېدل د منلو نه دي. د بنو بکاخیلو مشرانو پر فوج او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د دوی سیمې ته دې جنګ نه وکړي. پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتو کې د ولسي وګړو ته د رسېدلو زیانونو په اړه سوې جرګې ته مشرانو وویل چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په نښتو کې غیر سوي دي. د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل یو ملګري تر وژل کېدو وروسته له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې ده. د دې ضلع استادانو اتحادیې مشر نصیر شاه افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بر کمبل خیل سرکاري سکول ته وسوالو دمکه ورکړې وه او د دسمبر په 15 د هغه سکول ښوونکی روح الامین د خپل سکول مخې ته په لاسو واچلې. د پولیسو ویان زهیر اپریدی پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د استاد د وژلو مخدمه یې درج کړې او په سیمه کې د پولیسو غوښتنه سخت کړې ده. د روسیې ډیپلوماټ ویلي د شام ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ ماسکو ته رسیدلي دي. په ویانا کې د روس سفیر میخایل اولیانوف د پرون د ناوخته په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې اسد او کورنۍ په ماسکو کې دي. د روسیې رسنیو رپورټونه وکړي چې ماسکو اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. د سونیا په نوم یو افریقایي فیل یا هتی پروند د کراچی په یو پارک کې نسل ده. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی مشاهده ډو ټول چې د مرګ د عدت معلومات لپاره به د فیل د بدن معاینه کوي. سونیا او د هغې خور مدوبالا سره له دوو نور خوندو په 2009 کال کې له افریقا څخه پاکستان ته راغلل.
داس مشال لريو ته وګي د خبرونو لنډیز درته عبد الحی کاکر وړاندې کولو. د خبرونه په لور واپس راځو او یو نړیوال موضوع تر تاسو پام راګرځوم. د شام مادول شوی ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ روس ته تللی. ځینې رسنو راپورونه ورکړي چې ماسکو اسد او دغه کورنۍ ته په بشری بنیادونو پناه ورکړي ده. د شام پلادمینه دمشق پرون د هیئت تحریر شام یاغي ځواکونه ونیول او اسد له خپل کورنۍ سره له هیواد وو تښتید. د اسد د رژیم نسخولېدو پراخ برګونونه راپارولي. صفی الله ستانګزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسي دولتي خبري اژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې دی او سیاسي پناه اخیسته. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسي د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړي ده. نورو روسي خبري اژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خبره کړي. لبلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسي هغه او کورنۍ ته پناه ورکړي. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعت وروسته له هغه خبر شول چې د اسد د سورلې الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته لرادار ورکه شو او ان داسې اوازې هم خبرې شو چې ګواکي الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم رنګېدو ګڼ نړیوال خبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. د رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بیګنا سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوري د کړېدل خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلې هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ دا د خطر او ناسرګنتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد د سوریې د سباند یو میلیون او دوه لک کډوالو کوربه ده، اسد د لزګونو زرو بیګونا خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبه پر اس خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سولې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد پر رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګه کوي او ملکانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې له 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ تر رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنۍ جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنگونو کې تیر شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بیلابیلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالف ځواکونو مشر د نور هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د سباندنی می پیړی واکمنی پای ته ورسیده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د حیات تحریر شام ډلې باغی ځوکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې خارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې مېشت د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلې له نومبر راهیسې د حیات تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې دمه لږ تر لږه 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 138 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې یاغیانو د شام پلازمینه نیولې او ولسمشر بشار الاسد روس ته تللی دی. هلته اوس هم حالات غیر یقیني دي. مشال ریډیو بیګا په دمشق کې د پاکستان له مرستیال سفیر عمر حیات خان سره ځانګړې مرکه کړې ده. نوموړي په دې مرکه کې وویل چې هلته شاوخوا 1500 پاکستانیان داسې دي چې غواړي خپل هیواد ته ستانه شي، خو د هوایي ډګرونو د بندېدو له کبله غیر پاتې دي. له هغه نه لومړی پوښتنه د دمشق خار په اړه شوې ده.
دمشق کې هو دا څنګه چې نو کرښه لګېدلې ده او اوس چې د نو مختلف فایرینګ ممکن دي لګیا دي او نور دي لګیا دي مختلف ځای نه باندې
جی
او دې چې ټینک دی او کوم ټول چې نه چلته نه دی دا او ټین سچویشن دی مکمل.
ها دا چې کوم ډزي کیږي نو آیا دا دو طرفي دي یا د بل طرفونو نه کیږي؟ دا په سچ جنگ روان دي.
دا چې کوم دي دا یو طرفي دي، زیات تر خلک هغه دي چې کوم د سلیبریشن نه لګیا دي.
او
دا وړي چې کوم دا دمه د خطرې خبره چې دا چې کوم نام میزایل راغون دي، دا پتن نه کیږي دا کوم طرف نه راځي.
ها نو دا میزایل په آبادیانو باندې راغورږي.
دا چې د چیلین ګورنمنت والا کم هغه ملټری انسټالیشن دی یا چې کوم دایي ګورنمنت افیسز دی پای باندې راغورږي.
عمر صاحب دغل تکي د ستاسو چې کوم دا سفارتکاران دي یا دغل تک کوم بهر ملکیان دي، د اغوی څه حالت ته؟
نوی چې من په چې کوم خبرونه راغلي دي هغه مختلف انډیشانو باندې اټیک شوی دي. نوی چې کوم ډیپلوماسي یاران دي هغه کړی دي، هغه نه هیڅ مدد تل شوی دي. موبایل سنیش مون شوی دی ډیپلوماسي نه
سفارتکارانو دا رپورٹ کړي دي. دا څومره چې تاسو حالات بیان کړئ دي کې خلک مړ شوي دي یا زخمیان شوي دي؟ بل عمر حیات صاحب دغل تک د پاکستانیان اوسه حالت ته څومره پاکستانیان دغل ته اوسيږي؟
تقریبا پاکستانیان اوسيږي. هغه پاکستانیان داسې وي چې دلته موجود راځي اوسيږي، دلته ودونه کړي دي، بچي دي، دلته ویل چا چل دي. خو په هغه کې چې کوم مونږ ته چې کوم رجسټریشن شوی دی، په هغه کې تقریبا جوړ نه شوی په پاکستان ته واپس تلل غواړي. د دې نه علاوه چې تاسو ته پته ده سیریا ته ډېر کیال زمونږ چې کوم بایګان دی پاکستان نه هغه راځي زیارتونو لپاره، نو هغه چې ایرپورټ بند شوی دی، ځایونه بند دي، نو هغه دلته
عمر حیات خان صاحب دغه خلک چې کوم دی آیا محفوظ دي او تاسو سره په رابطه کې دي؟ د دې د پاکستان ته دراتک څه تنظیم دی؟
جی موږ د حکومت پاکستان طرف نه او د امبسی طرف نه مالی سره په رابطه کې یو او زموږ ټول سټاف مالی سره په رابطه دی. او څنګه لازمي چې کوم د څو لمبل د جوړ نه یا څو د نقصان څخه خبر مو کنه نه راغلي او موږ ته تاسو سره کړی نشته، ځکه چې هغه د خراب دی نو ټول خلک د براو دی او ټیکنیک سچویشن دی، نو هغه دی بیا په دې دی اې چې موږ رابطه کې یو، هغه نه موږ ټایم ټو ټایم اوسلو کوو چې تاسو اوسلو به چې ایرپورټ باندې نه نو
تیاری. د شام چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه دا ویل دي چې ټول ادارې کار کوي او حکومت او د حکومتدارۍ د پاره چې کوم د ادارو ضرورت ته هغه انټیکټ دی دا هغه دا خبره سمره حد پورې تاسو د پاره مطمئن د تاسو ته اطمینان درکړي
نو نن ورځ پورې د اوسنۍ پولیس کم نه پرون نه حالت شروع شوې دي نو دا چې هیڅ قسم دا چې موږ د تنخ کاری چې چا کم څه تک پر بند خبرو کې چا پر کم یو اتورټی دا کم یو داسې سیل دی چې هغه موږ دا چې کوم چې لاري نه موږ وړو یا هغه سره بند دا چې حوالې سره خبرو کې نو نه خو فلن دن تعالی چې ګورنمنت هم مله جوړ شوی او نو دا چې سره کابینټ جوړ شوی دی نو بهرحال
ستاسو یا د نورو ڈپلومیٹانو دغل تک د شامی حکومت سرا یا کم چینلونو سرا رابطے شتا
جی دن تم سر ان ڈائریکٹ طریقوں والے رابطے شروع ہوئی ہے تم ممدا کا ریکویسٹ کرو لگی آئی ہوں کہ تاسو دا چکمبل تو سمرا ڈپلومیٹ تھی یا داری امبیسیانی دی داری ریسپیکٹ ہو گئی اور داری سر مرس تو ہو گئی اور داری سے نقصان مرس ہو یا داری سے کم دو تبار خلق راگے لی کمیونٹی دا کوالداری ہو من کوالدا نو آگئی تدریس کس کو نقصان ہونا رسا ہو دیشی
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د عمر حیات خان سره مې دغه مرکه د پاکستان د وخت مطابق بیګا د شپې 11 بجې کړې وه. په دې خبرونه کې ډیر حالات تر بیګا تر شپې تر 11 بجو پورې وو. دا ډیولپینګ سټوري ده او په دې کې نورم ډیر چې حالات تازه کیږي تاسو ته دغه په اړه معلومات درکو. تاسو مشال لیډیو ته غوږی
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دوست مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د دینی مدرسو د اندراج پر موضوع د حکومت او اپوزیشن ګوند جمعیت علماء اسلام فی ترمنز ناندری جوړې شوې دي. دا مهال د مدرسو د اندراج چارې د تعلیم ادارت په لاس کې دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن غواړي چې د مدرسو د اندراج په خوانی طریقه بحال شي. د نوموړي په خبره د غیر سرکاري تنظیمونو او سازمانونو په څیر د مدرسو رجستریشن هم باید تر سوسایټیز اکټ په نوم د یو قانون لاندې وشي. مولانا خبرداری ورکړی چې که غوښتنه یې ونه منل شوه نو احتجاجي تحریک په پیل کړی. له اسلام آباد د راشد خټک راپور اورو.
په پاکستان کې د دینی مدرسو د اندراج یا رجستریشن مسله ډیره پخوانی ده، خو اوس یو ځل بیا د مدرسو د رجستریشن له وجې د حکومت او د مخالف ګوند جمعیت علما اسلام ترمنځ شخړه راپورته شوې ده. حکومت په عین کې د شپږشتم بدلون په وخت د مدرسو د رجستریشن بل هم منظور کړی و، خو تر اوسه دغه بل ولسمشر لاسلیک کړی نه دی. ولسمشر آصف علي زرداری دا بل بیا د لومړي وزیر دفتر ته د نیوکو سره ورلیږلی دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن حکومت ته اختار ورکړی دی چې که دغه بل لاسلیک نه شو نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. د پېښور په اسلامیا کالج پوهنتون کې د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن پروفیسر حفاظت الله چې پخپل هم له مدرسې فارغ د مشال رډیو ته وویل چې 16 سیزه پخوا د دینی مدرسو رجستریشن د اوقاف وزارت سره کېدو، خو په کال 2000 کې د جنرال پرویز مشرف پوځي حکومت پریکړه وکړه چې د سنت او حرفت وزارت به د مدرسو رجستریشن کوي او د دې لپاره ډیر سخت شرطونه کېښودل چې په هغوی کې عصري تعلیم او د مدرسو آډیټ هم شامل وو. د دې سختو شرطونو له وجې د مدرسې رجستریشن ډیر ګران شو. وروستو په کال 2019 کې د مدرسو د منتظمینو او د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ترمنځ یو تړون وشو چې تر مخه د تعلیم وزارت سره د مدرسو د رجستریشن کولو پریکړه وشوه او 3500 مدرسې رجسټرډ هم شوې.
اوس چې کوم دغه امینډمنټ وشو نو په دې کې مولانا فضل الرحمن صاحب دوی سره بیا دغه د رجستریشن هغه زوړ طریقه کار چې دی نو هغه په دې کې واچولو، هغه چونکې اوس دغه بل نه ساین کیږي، چونکې د مدارسو په دې باندې هم ریزرویشنز دي او د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم افورټ دی چې هغه یعنی ټولو مدارسو ویلکم کړو نو هغه په دې متاثر کیږي. نو په دغه لحاظ باندې د ګورنمنټ د صد مهرۍ د وجې نه چې صدر صاحب چې دی نو هغه باندې دستخط نه کوي، مولانا فضل الرحمن په دې باندې دوباره چې دی نو هغه د تحریک یا د مزاحمت اعلان کړی دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مدرسو رجستریشن ولې ضروری دی، په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال رادیو ته وویل.
د رېجستریشن ضرورت خو ردی د پاره دی چې د دینی مدرسې د پکم سند دی، نو د دې سند هغه حیثیت بیا اله تسلیمیږي چې مدرسه رجسٹرډ وي. چې کله مدرسه رجسٹرډ نه وي، نو یو خو د دې د سند مسله ده، او دویمه مسله یې د بیا دا ده چې د هغې ته وخت په وخت باندې د حکومت د طرف نه امداد او تعاون هم نه ملاویږي. په هغې کې څه مسلې د حکومت هم مطالبات دي، او هغې کې د دې د فنډنګ چې کېږي یا د دې مالي معاملات د هغې آډیټ او داسې نور ډېر
د مدرسو منتظمین او مولانا فضل رحمان وای چې د تعلیم وزارت سره د اندراج لپس په د مدرسو آزاد حیثیت ختم شي او د حکومت او بیوروکراسۍ تر لاس لاندې براشي. خو د مذهبي امور وزیر چودري سالک حسین په 8 دسمبر په خپل یو بیان کې وویل چې حکومت د مولانا فضل رحمان سره کړې وعده نه پشا شوې نه دی، البته د ځینو قانوني ستونزو له وجې د بل په لاسلیک کولو کې وخت لګي. په پاکستان کې د دینی مدرسو کره شمیر هم چاته معلوم نه دی. د تعلیم وزارت ارکام تر مخه په ملک کې 15 مدرسې دي، خو د ځینو نورو سرچینو تر مخه دغه شمیر 8000 ته رسیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو څانګې د ډیجیټل میډیا لپاره بیل ډایرکټریټ جوړ کړی دی. د یادې محکمې مشر ارشد خان وایي چې دوی غواړي یوټیوب چینل چلوونکي، ټیک ټاکران او د ټولنیزو رسنیو هغه کارکوونکي رجسټر کړي چې ډیر زیات خلک یې تعقیبوي. د خیبر پختونخوا د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنلسټ د دې حکومتي پریکړې هرکلی کړی، خو وایي باید دا ډایرکټریټ د سیاسي ګټو لپاره ونه کارول شي. نور تفصیل په دې راپور کې یو وړې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا د خبریالانو اتحادیې په هغه صوبه کې د حکومت لخوا د ډیجیټل میډیا لپاره د بیل ډایرکټریټ جوړولو د پریکړې هرکلی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په 4 د هغه صوبې د اطلاعاتو وزارت د یو سرکاري حکمنامې په ذریعه د ډیجیټل میډیا د بیل ډایرکټریټ جوړولو امر کړی. په حکمنامه کې راغلي چې دا څانګه به د اطلاعاتو د صوبایي محکمې برخوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنلسټ د دې حکومتي ګام هرکلی کړی، او دا یې د موجوده تقاضو مطابق یو ګام بللی. د دسمبر پر اتمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د دغه اتحادیې مشر شمس مومند وویل:
بنیادي خبره دا ده چې ډیجیټل میډیا یا سوشل میډیا چې په ټوله دنیا کې څنګه کارول شي، او یا خاص کر په هغه ملکونو کې چې کم نسبتا د تعلیم شر اغل تک کم ده، او پاره کې دغه منفي اثرات چې په کم شکل کې مخه ترازی، نو زما په خیال دا خو د وخت تقاضا ده چې دغه میډیا دی ریګولرایز شي، او دغه یو داسې اتارټي خامخایي چې هغه دې بده باندې نظر وساتي تر کومه حد پورې چې په پاکستان کې او په دغه صوبایي حکومت دغه ګام پورته کولو خبره ده. زما په خیال ګام ډیر بر وخت دی، په کار ده چې یو داسې ډایرکټری چې هغه سره په قاعده لسانی د ټولو خلکو سره دا وي دلته رجستریشن هم په کار دی، ځکه چې یو کس په خپل ملک کې دننه دغه
تر دا محال معلومه نه ده چې په خیبر پختونخوا کې د ډیجیټل میډیا کارونکي څومره دي، خو خبریال او یوټیوبر محمود جان بابر بیا دا دریز لري چې ولس اوس روایتي میډیا نه زیات د ډیجیټل میډیا مواد ګوري، نو د دې د نظم لپاره د داسې یوې څانګې ډېر ضرورت و. خو د نوموړي په خبره باید دا لکه د تیرو وختونو په څیر د سیاسي ګټو لپاره ونه کارول شي.
خبره دا ده چې دې کې به اوس دا څومره فیر به پاتې کیږي، ځکه چې دا چا چې جوړه کړې حکومت اول هم د دینه ډایرکټری جوړول نه بغیر هم دي خلک برتی کړي وو، او ډېر خلک برتی کړي وو، هغه نه به کار اغستو، هغه به ډیجیټل میډیا په تور باندې کار کولو، خبرونه به را نشر کولو. دی به دلته به د دې کوم مخالفین او هغه به ویل چې دا خو دې د حکومت پیسې په دغه باندې لګي، خپل پارټۍ او خپل حکومت لپاره استعمالي لګي. نو اوس زما په خیال دا ډایرکټریټ جوړېدو سره به دا شي چې کوم سړی به صحافت کوي، که یو اخبار کې نه وي، که یو اداره کې نه وي، نو هغه به هم د دې فائده کې، ځکه چې هم کانټینټ خو جوړې کنه.
خو بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د څانګې صوبایي سکتر ارشد خان وایي چې دا پریکړه ځکه کړې چې نوي تقاضو مطابق د میډیا نظم وساتي. د دسمبر پر اتمه مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې رجسټرډ کارونکو لبا د صوبایي حکومت لخوا اشتهارات اطلاعات هم ورکول کیږي
موږ با انډیویډوال جرنالیست چې دی فری لانسرز او ایون دغه هغه ځان سره رجسٹر کو او چې موږ سمنه پبلسټی کو هغه موږ ترو بیا مدج د اخبارونو د ټلویزیون د دین علاوه دغه سره سره په موږ فوکس پبلسټی دا و پترو کو کوم مطلب دی تاسو لکه فرض کا ان کیس لکه په خیبر پښتونخوا کې یو جرنالیست دی دغه په سواد کې لکه لیست سپورت 1.5 میلیون فالو شو نو که د سواد سره ریلیټډ د ملکند ډیویژن سره ریلیټډ یو خبر یو هغه نور سو په د پر ریلیونټ نه نو موږ هغه باندې دغه شانت فوکس هغه کو نو یو خبر دا چې د جنریشن په ډایرکټ دین دی ترو فاینانشل بیرف روم ملو شي د مالک نه مزیات ته فائدہ دغه تل جنریشن
ارشد خان زیاته وی چې د دې ادارې بخپل ډایرکټر وی چې ور سره بدري اډیشنل ډایرکټران هم وی او په لومبای برخه کې بعد فعالیتونه پس د ډیجیټل میډیا د کارونکو رجستریشن کو او بیا بعد ویل لپاره ضابطه اخلاق جوړوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اړوندونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزو له کبله کاروبارونه او تعلیمي هلې ځلې لوړاندې اغېزمنې شوې دي، د پاکستان پوسټ په حکومت غږ کړی دی چې د انټرنیټ د منظم کولو لپاره قانون سازي وکړي. د حقونو فعالانو او د خبریالانو اتحادیو په انټرنیټ د بندیزونو مخالفت کوي او دا د بیان د ازادۍ د حق نه سرغړونه ګڼي، خو پوز وایي چې په سوشل میډیا په امنیتي ځواکونو د نیوکو تر شا بهرني لاسونه دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیر ناورو.
په پاکستان کې د انټرنیټي حقونو فعالان وایي چې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځنو پاڼو د بندیزونو له امله که یو خوا د بیان د ازادۍ د حق څخه سرغړونه کیږي، نو بل خوا یې کاروبارونو ته هم ډیر تاوان رسیدلې دی. دا په داسې حال کې دا چې د پوسټ په مرکز کې د فوج د سرلخکر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فوج پر ضد د نیوکو او پروپیګنډې د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وویل چې په پاکستان کې انټرنیټ له وړاندې د بندیزونو سره مخ دی او په دغه اړه نور قوانین د بیان د ازادۍ د حق مخه نیول دي.
په کوم دارنګ قوانين راشي دا غټ ډول کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي. هغه چې کم لګ هم سیاست کې انټرست غسل غواړي، هغه هم سیاست کې انټرست نه والي، هر سړی خپل جواب بند کی ولی چې د دې قانون لاندې اوس دا شی به څوک ډیسایډ کوي چې فیک نیوز سره یا غلط خبره کومه ده. اوس د ګورنمنت یو خبر باندې کریټیک شمه او هغه خبره د ګورنمنت خو خنه شنو هغه به ما فیک نیوز کی واچي، هغه به ما یو بل لا اپلیکیبل کی سره سیاست خلاف خبره کړی ده، حکومت خلاف خبره کړی ده، یا تا د چې کوم لا انفورسینګ ایجنسی چې کوم دي هغه اګینست خبره کړی ده، نو ما بچیل تکي.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې د تیر سمودینه انټرنیټ ته د خلکو رسایي محدود کړې ده او د سوشل میډیا په ځنو چینلونو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکي نن سبا هغه خلک ډیجیټل ترهګر بولي چې په امنیتي یا حکومتي پالیسیو نیوکې کوي او یا خپله سیاسي بیانیه پر مخ وړي. په پیښور کې د حقونو یو فعاله زینت خان وایي چې د تیر سمودینه په انټرنیټ د بندیزونو لړۍ روانه ده چې دا محال په پاکستان کې د سیاسي بېقرارۍ له کبله لا ګړندې شوې ده.
کله هم پروټیسټ وی یا قومي جرګه وی یا د سیاسي ګوند چرته ریلی وی، نه په هغه ورځ باندې انټرنیټ سیګنل بالکل بند کړی شي، ورسره ورسره چې کوم د موبایل نتورک دی نه هغه هم مکمله توګه باندې کار پرېږدي. حکومتي چارواکو په مختلف انټرویوګانو کې باقاعده وی چې موږ فایروال هم انسټال کړی دی او فایروال له وجې چې دی ډېر حد پورې انټرنیټ او بیا چې کوم خلکو به وی پی این استعمالولو نه هغه هم چې دی هغه لاره هم بند کړی شو. دی وخت کې موږ ګورو نه پاکستان کې ټیلیګرام شو، سیګنل شو او مخکې ټویټر او اوس ایکس ته دا ډېر حد پورې په پاکستان کې د دې استعمال یا دا اپس چې دا کار نه کوي دا بند کړی شي دي.
د پاکستان پوز د میاشتو راهیسې په ټولنیزو رسنیو د قابو موندلو لپاره فشار ډېر کړی دی او ویلي دي چې د بیان د ازادۍ څخه د ناوړه ګټې اخستنې د مخنیوي لپاره باید سخت قوانین راوړل شي. خو د حقونو فعال فواد پیرزاده زیاتوي چې نوي قوانین به له وړاندې اغیزمن کاروبار نور هم د تاوانونو سره مخ کړي. نوموړی وایي چې هم دغه وجه ده چې تعلیم یافته او هنرمند ځوانان له پاکستانه د وتلو په هڅه کې دي.
پاکستان چې کوم آی ٹی سیکٹر دی هغه تقریبا 2 بلین نغټا سیکٹر دی اسپیشلی گیمنگ والا چې کوم سیکٹر دی پر هغه ټول کار چې کوم دی هغه په فری لانسنګ چې کوم دی ټول په آی ٹی باندې او په دې شوزونو باندې ڈیپینڈنٹ دی او دا چې کوم طریقې سره روان دی انټرنیټ پاکستان کې چې کوم حل دی روزانه په بنیاد باندې انټرنیټ بندي کی د تیر دو میاشتو کې غنیمت نه زیات پلس انټرنیټ بند وو او هغه د وجه نه خلکو ته تاوان شو خلک بے روزګار شوي دي او زیات تر ځوانان چې کوم پاکستان کې پاتې دي او کار کول غواړي نو هغه هم دا اوس دا سوچ کوي چې هغه سره سکلز شته کولی ملک دن نه خپل سر روزګار نشته هغه خلک هم سوچ کوي چې هغه بهر لاړ شي
د چارو پوهان او د حقوقو فعالان وایي چې پوز دی د وسلوالو ډلو لخوا د هیواد امنیت او ثبات ته ورپیخ غواخته متوجي شي دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو مرکز د یو راپور تر مخه 13 میاش په دغه هیواد کې په یو شپېته ترهګریزو بریدونو کې 109 شپېته کسان وجل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اړوندو په خیبر پښتونخوا کې د لومړي ځل لپاره د جنسي تیری او تشدد ښکار کسانو ته د زر انصاف ورکولو په موخه د انټي ریپ سل په نوم یو اداره پرانستل شوې دا اداره د خیبر پښتونخوا ملګر ملتونو په ګډو هڅو په پېښور میډیکل کالج کې جوړه شوې د ادارې پرانستغونډې ته چې د دسمبر پر 15 موشوا د خیبر میډیکل کالج ډی ان پروفیسر محمود اورنګزیب وویل چې تر کراچۍ او اسلام آباد وروسته د پېښور دا دریم د جنسي تیری په پیخو د مخنیوي سل چې د نوموړي په خبره د پیخو پاړه د ثبوتونو پر ټولولو کې با ګټه ور تمام شي اسما ګل په راپورت لري
د خیبر پختونخوا خیبر میډیکل کالج د فرانزیک میډیسن ډپارټمنټ مشر ډاکټر حکیم خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د جنسي تیری په ډیرو پیښو کې د شواهدو ځای کېدو له امله سپل شوي کسان د انصاف له ترلاسه کولو محرومه پاتې کیږي د ده په وینا د انټي ریپ سیل جوړېدو سره به اوس د ثبوتونو راټولولو او د قانوني مرستو په برخه کې ډیره چټکتیا راشي
دا انټي ریپ کرایسس سیل چې دی دا یو نوی هغه طریقه ده چې کوم ټول په ترقی یافته دنیا کې د انټي ریپ کرایسس سیل ته چې سټیم دا د زنا چې کوم مظلومه یې هغه چې اورسیږي نو هغه سره هر قسم شي بین الاقوامي قوانین مطابق دغه معاینه وشي او رپورټونه مطلب دا درکړه دا هغه کې هغه شي دا جوړ شوی دی لپاره دی چې دا کوم دا د زنا کې سونه دي چې دی کې وخت ډیر لګیږي دا ډیر لیټ کیږي دی کې ثبوتونه ضایع شي چې دا ثبوتونه هم ضایع کیږي د دې تفتیش صحیح طریقې سره کیږي او زر تر زرم کیږي
په مردان کې د بشري حقوقو فعال فیاض کوثر د انټي ریپ سیل یا د جنسي تیري د مخنیوي سیل پرانیسته یو غوړه ګام ګڼلې اغه مشال ریډیو ته ویل په ډیرو پیښو کې د شواهدو د نشفالي له امله مجرمانو ته فائدې رسیدلې او غزمن کسان د انصاف له ترلاسه کولو محروم پاتې شوي
داسې قسمه کم متاثر کسان وی اغه ماشومان یا خزي یا سړی یا لوی یا وړو د اغه بچي دینو بروک معاینه کیږي ټیسټ به کیږي فرانزیک به کیږي نو دا ډیر زیاته خبره وشوه په خیبر پښتونخوا کې داسې کیسونه ډیر زیات کیږي او د دې د مخنیوي د لپاره هم سنو او د دې د جانس پړتال د لپاره هم سنو کوونو هغه ډیر زیات لري کراچي کې اسلام آباد کې وو نو الته بچ کله کیس رسیدو نو یا خو بچ د کیس هغه ریزلت چې وو کم ټیسټ وو نو هغه به هم بر وخت نه را رسیدو او کورا بغینو کله کله بچ پنی نو هغه کې دومره ډیر ټایم تیر شوی چې داغي باډو هغه کیس کې څه خاص د کار نه کو د خیبر پښتونخوا د لپاره خوشاله خبره ده چې او دا سي اقدام داغي د لپاره او شو
بل خو په خبر های کورټ کې قانون په هوي قیصر خان ایڈوکیٹ بیا مشال ریڈیو ته ویل چې انټی ریپ سیل جوړولو لپاره په 2023 کال کې قانون سازی شوی و خو په دې قانون کې د ځانګړو عدالتونو جوړولو ذکر هم شوی کوم چې تر اوسه عملی شوی نه دی
انټی ریپ سیل چې قائم شو په خیبر میډیکل کالج کې نو د دې لپاره اکټ خو 2021 کې جوړ شو په ټول پاکستان لپاره لاګو او اوس تقریبا 3 کال پس دا انټی ریپ سیل دلته قائم شو نو د کار د اف آی آر تر هدا پورې د شهادت او دراټولولو پاره دې پدې کې چې کم سیمپلز دي یا چې کم چا سره زیاتې شي وي او چا کړې وي ملزم او دا دواړه چې کم دي د دې میډیکل کلیکشن چې سونه کیږي ایویډنس په شکل کې نو دا اغه د پاره جوړ شو او زما په خیال باندې به دا مکمل فائدہ مند ځکه نه وي چې پدې اکټ کې د دې د پاره عدالتونو هم ذکر دی چې عدالتونو دې هم جوړ کړي شي نو تر اوسه پورې کسل جوړ شو نو اې د پاره عدالتونو لانه دي جوړ
قانون پوهان او مدني فعالان وای خیبر پښتونخوا کې د انټي ریپ سیل یا د جنسي تیری د مخنیوي سیل جوړېدل د ایجنسی تیری پیښو کې د متاثره کسانو لپاره د انصاف ترلاسه کولو په لاره کې یو مهم او مثبت ګام دی خو د دې سیل کامیابی به هغه وخت ممکنه وي کله چې ټول اړوند قوانین په بشپړ ډول عملي شي اسما ګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ